مشال ډیو دازم تاسو قربای سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم
ګومبه د مهم خبرونو سرټکی انتخاباتي کمیشن د باجول د صوبایي سملي دويشته مهلقي انتخابات زندولي نن د فروري پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی 14 کې یو تن وژل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې طالبانو حکومت ل القاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي اوس خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خبر پختونخوا په باجول کې د صوبې اسمبلی پر دویشتم حلقه د انتخاباتو زندولو اعلان کړی حقیق خپلواک ادارې د اګم تر هغه وروسته خسته چې د جنوري پر 13 د کمی اسمبلی پر 8 او د صوبې اسمبلی پر دویشتم حلقه په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په یو برید کې وژل شو نن د باجول په سلارزو کې د ریحان زیب جنازې لپاره راټول شو خلکو ته په خپل وینا کې د ومن نشتل ګوند صوبې سمري انتخاباتي کاندید مولانا خان زیب ویل چې باید ټول د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي
سل د دې باجوړي خاورې بچی چې کوم دې دا ټوټي ټوټي شو او داسې پسې روانه ده روانه ده د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یو کوچ په دمنی په دې خاور باندې خامار دې تور خامار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا
دایش وسلواله ډلې پر ریحازیب د امریت ذمہاری منلې هغه ډلې تر برید مخکې هم په باجوړ کې پر سیاستوالو او ولسی مشرانو د حملو مسولیت منلې دي په پاکستان کې د کامی او صوبې سملې لپاره انتخابات د 2023 کال د فروری پر 8 نیټه کیږي نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی 14 کې یو تن وژل شوی د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي چې دغه 14 د کوټې په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی تر اوسه د غبرید په اړه نور معلومات مخته نه دی راغلی دا 14 پر داسې مهال شوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د زیارت په ورځ په خبر پختونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه رابللې ده د کمیشن ویان پر ایکس پاڼه لیکلي چې کمیشن د بلوچستان صوبې د پولیسو د مشر او چیف سیکرټری څخه د کوټې تربت او په جابر آباد سیمو کې د وروستۍ بمی 14 په اړه د ریپورت غوښتنه کړې د کمیشن نن غونډې ته د پاکستان د کونو چارو د نگران وزیر او پاخې سیکرټری سربیره د خبر پختونخوا بلوچستان چیف سیکرټری یا انتظامی مشران هم وربلل شوي دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8 فبروري به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي د بیان له مخې انتخاباتي کمیشن د آئنده 2013 ماده په کارولو سره دغه اعلان کړی بیان زیاتوي د رخصتي مقصد ولسته وخت ورکول چې په دغه ورځ د خپل رای استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه ولري ل دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې دا هم ویلي وو چې د 9 جنوري څخه خلک کولی شي چې په موبایل په 8300 شمیرو د خپل شناختی کارت نمبر میسج کړي او د خپل پولینګ مرکز معلومات حاصل کړي د پاکستان په سګنیو ټاکنو کې تر 12 کروڑ او 15 لک زیات کسان خپل رائے کارولی شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ل القاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي دغه راپور چې د جنوري په 13 خپور شو په کې ویل شوی چې د القاعده شبکې یو مشر حکیم المصري د افغانستان په کونړ ولایت کې د طریق طالبان پاکستان وسلوالو ته روزنه ورکوي د راپور له مخې ټي ټي پی په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې یو مرکز جوړ کړی چې شپک شپېته ځانمرګي بریت کوونکي پکې روزل شوي دي په راپور کې په کره ډول دا نه دي ویل شوي چې دغه مرکز د خیبر پختونخوا په کوم ځای کې دی او نه هم پاکستانی چارواکو په دغه څه ویلي د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې القاعده شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي بلخو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی نوموړي ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال دو اجازه نه ورکوي. او روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبريال آلسو کورماشيوا د حراست موده غزولې ده. د روسي په کازان خار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر چانګې د خبريال آلسو کورماشيوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټې پوري غزولې ده. د برسال کې دا چې د جنوري پر 15 مه د کورماشيوا د بند سل ورځې پوره شوې. د کازان د سوویسکي ولسوالۍ عدالت د فبروري پر لومړۍ تړلو دروازو شاته اورېدنه وکړه. د کورماشي وکیل عدالت غوښتل چې د هغې حراست دې په کور کې نظربندۍ ته بدل کړي، خو قاضي یې غوښتنه رد کړه. د آزاد اروپا راډیو سرپرست مشر سټیفن کاپوس پر عدالتي پریکړه خفګان ښودلې. نوموړي د فبروري پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې دا فیصله د امریکایي خبريالې آلسو کورما شیوا او د هغې د کورنۍ لپاره خوشینون کې ده. پر کورما شیوا تور دی چې روسي حکومت ته د یوې بهرنۍ ایجنټ په توګه د ځان ثبتولو لپاره غوښتنلیک نو ورکړی او د روسیې د پوځ په اړه دروغ خپاره کړي دي، خو هغې دا دواړه تورنه بی بنیاده بللي. او تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال رډیو واورېدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په باجوړ کې د یو انتخاباتي کاندید د تروجنې وروسته د باجوړ د یوې حلقې انتخابات ځنډول شوی. د دې سیمې سیاستوال وایي ریاست په امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلي.
دا ریاست دیوه فیصله وکیوا د تا کایک زماره پرشتو کو نشتا، بس
نشتا
یا به برملایم کار وکي چې نشتا بیا به ګورم په دې ځای کې پروتم کو چا وځلم او کور سره باندې کول.
او په جاني خيلو کې د امن لپاره لاریون شوي.
زمونږه غوښتنه چې کومې دي په جاني خيل کې کومه بدامني روانه ده، کومې هدفي وژنې دي، کومې چاودنې کیږي، ورته زمونږ څومره میټینګ پرسن دي هغه د عدالت ته وړاندې تر شي.
او پر دې به هم خبر شي چې د خیبر ضلع ولس له خپلو انتخاباتي کاندیدانو څخه تمه لري.
ټولو نغټه مساله بیروزګوري او غربت ته په خلکو باندې او اسره امن او امن نم دی، خو د امن او امن نم دی مخالف دومره نه ډوريږي لکه څومره روزګور دی، روزګور نشته.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لما شاء الله ډیر سره وسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې په باجوړ کې د خمی اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب جنازه شوې ده. جنازه کې سیاسي او قومي مشرانو ویلي چې که خلک یو موټی نشي نو د وژنو دغه لړۍ به روانه وي. ریحان زیب پرون نامعلوم وسلوالو وژلی وو چې ذمواري داعش وسلوال ډلې منلنی. د هغه تر وجل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلۍ پر 2 حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. نوهر شانواس تر زیاته کوي.
د باجوړ د ریحان زیب جنازه نن 11 بجې په شانري سلارزو کې وشوه. دغه جنازه له د باجوړ او خوش سیمو په زرګونو خلک ورغلي چې پکې سیاسي او سماجي ډلې او عام ولس هم شامل وو. د جنازې د میدان د عوامي نېشنل ګوند باجوړ غړي او د قومي سیملې د اتم حلقې کاندید مولانا خان زیب ولست په خپل وینا کې وویل تر هغه چې ټول یو موټی شوي نوي امنیت نشي راتله.
سل د دې باجوړی خاوري بچی چې کوم دی دا ټوټي ټوټي شو او د سې پسې روانه ده روانه ده. د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یو کو چې بدامني په دې خاور باندې خامار دې تور خامار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا. تاسو وګورئ دا کوم د الیکشن د عمل شر روانو په دې حالاتو کې مونږ هر سړی تداویلی چې مسائل بنور کیږي په بدامني خبره وکړي د دې وطن په دې وخت کې زمنګ په بدامني باندې خپل خلی جوجه به ګونګي شوي وي. دا مسله نه دا وامینه شل پټۍ د ځان نه د پیټي
ریحان زیب د قومي اسمبلی د اتمې حلقې او د صوبایي اسمبلی د 22 انتخابي حلقې نه آزاد کاندیدو او د جنوري په 1 وسلوالو په انتخابات پټک کې وژو. د مامون نو خپل سیاسي مهم د پوره کېدو وروسته خار بازار تروانو چې ماسپخین مهال ور باندې ډزې وشوې او د سره 3 تنه زخمیان هم شو. ریحان زیب مړې چې د روغتونه کور تروان کړی شو نو لار کې د ملیشي ځواکونو په ودانۍ د مړي سره روانو ځینې خلکو د کاڼو گزارونه وکړل او د ملیشي ځواکونو ځینې ناربازي هم کړې وه. تیر وختونو کې د ملیشي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو او نورو امنیتي چارواکو ویلي دوی په سیمه کې امنیت راوستو ته ژمن دي او د بد امنۍ د مخنیوي لپاره یې ګامونه هم اخیستي. د جنازې دغه میدان د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي سیملې د پر نومولې شوې کاندید او دغه سیملې په خواني غړي ګلزفر هم په خپل وینا کې وویل با جوړ کې هر فکر لرونکو وژل شو او دغه لړۍ روانه ده
تمار دغه نه پاره د دبا کې چې کوم دی هغه هم نه رمړکلو داری اسد دیو په سلو کیوا د دغه یک زماره پرشتو کو نشتا بس
نشتاري
یا به ته برملاین کار وکي چې نشتا بیا به ګورم په دې ځکه پروتین کو چا وځلم او کور سره باندې کول یا به منو ان ته حپوز را کی خدا ووري بچ سڅ کوم زو اول بزان یاد کم یا بل څه کوي دلته نو په دې تر کو باندې تعالی من نظر د دې لپاره کوم دل تناسیو تقریر نه وکړو سبا ده د دې لپاره یو مضبوط لا عمل جوړول غواړي باقي قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمائندگان او هر هغه فیصله چې دنه دی وکی به قوم لروړي چې دا فیصله د قوم ته ته منزوره ده قوم وي منزوره ده به پاګ باندې مخکې قدمونه لولو
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویلو د ریحانزیب د وژنې قانوني ریپورت معنی اف ای آر لا هم نه دی درج شوی وړي د پولیسو یو مراسله معنی دفتری ریپورت کې د ریحانزیب قاتلین نامعلومه خودلی ریحانزیب د پاکستان تحریک انصاف غړی په 2013 کال کې د ځوانانو د ډلې مشر ټاکل شوی وروسته د نهمې د احتجاج په دوران او وروسته وختونو کې بیا په احتجاجونو کې قربان دي قانوني ریپورتونه هم درج شوی چې تیر کال د یوې میاشتې لپاره بندي شوی هم ریحانزیب ته د باجوړ د قومي او صوبایي سیملې لپاره د ګوند لخوا ټیکټ نه ورکړل شوی نو نوموړي بیا په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخستو فیصله کړې و د ریحانزیب په جنازه کې د باجوړ د خبريال بلال یاسر په خبره د محمد دیر او د نور ځلونو په ګڼ شمیر کې خلک هم ورغلي او د وویل باجوړ کې تر دې لوی جنازه کله هم نو ولیدلی د جنازې ګډونوالو ته د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر او د باجوړ د قومي سیملې کاندید مولانا عبدالرشید په خپل وینا کې وویل
دا الیکشن چې نو شروع شوه من اعلان وکړ پریس کانفرنس هم وکړ چې اول مونږ ته امن ضروري دی الیکشن درسته د امن ګارانټي راکې د امن پیزا قائم کې به ځنې خلکو به دا خبره کوله چې د مولیان یری یا چرته د الیکشن نه تخېدل دي نن ثابت شولا چې زمون خبره ټیک و دا خبره د مولا نه ده دا خبره د نومې باجوړی ده او دا وجني زمارونو زتا سونه تپوس کوم زمون د پاره الیکشن ضروری دي که زمون د پاره د باجوړی دی نه تحفظ ضروری دي
یاد دی چې باجوړ کې تیر کال د جمعیت العلماء اسلام فیډل د کارکونکو په یو غونډه ځانمرګي بریټ شو چې پکې د پولیسو په خبره څلور شپې ته تنان وژل شوی او تر یو سل پورې پکې زخمیان شوی هم تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو په خبره دغه ځله کې د دوی تر د شلو زیات کارکونکو او سیاسي مشران په نخښه شوی په دغه ځله کې د پولیسو ضد کارکونکو او سیمایز مشران هم په نخښه شوی او د دغه زینو پیخو زمواري خو چا نوې منلې خو د ریحانزیب د وژنې په شمول په تیر وختونو کې د زینو پیخو زمواري د داعش په نوم وسلوال ډلې قبولي کړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي لوګ د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړم او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
ودونکو د خبر پختونخوا په جانې خېلو کې نن ځای خلکو د خپل غوښتنو په حق کې لاریون کړي دی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ترڅنګ د لادرګه کسانو عدالتونو ته د حاضرولو غوښتنه کوي په جانې خېلو کې د لومړی ځل نه لري چې ځای خلک د عمل لپاره مظاهره کوي بلکې وخت پر وخت یې احتجاجونه پر لټونه وهلي ځینې وخت یې حکومت غوښتنې منلې هم دی خو بیا هم دوی داوا کوي چې حکومت د ژمنې سربیره هم په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ کړی حکومت یو ځل بیا ویلي چې د امن راوستلو لپاره اقدامات کوي نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې
دغه مارچ یا لاریون کې جانی خیل له حکومت غوښتنه کولې چې سیمه کې امن پر ځای کولو ورسره په وار وار ژمنې شوي عملی دي شي نور دغه غلطه د هدفي او وسلوال بریدونو مخه ونیول شي او د سیمه لا درک کړل شوی خلک ته عدالتونو ته وسپارل شي د لاریون ګډونوال جانی خیلو اوسیدونکي او پښتون ژغورنه غورځنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نا سیمه کې د امن غوښتنې کړي. د غلطه په وار وار پر لتونو پس حکومت ورسره ژمنې وکړې خو نامنی ورځ تر بله زیاتیږي.
دا کمی مشران دی، علما کرام دی، په ګڼ شمېر تعداد باندې ځوانان راوتلي دي او د منډې نه ولته د بچکی مارکیټ ته دا پیدل مارچ دی. زمونږ غوښتنې چې کومې دي په جنیخیر کې کومه بدامنی روانه ده، کومې هدفي وژنې دي، ټارګټ کیلینګ دی، یعنې بمی چاودنې کېږي، ورسره زمونږ چې څومره میټینګ پرسن دي هغه دې عدالت ته وړاندې کړل شي. مونږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې زمونږ دا عینی او قانوني غوښتنې دې زر تر زر پیرا کړي.
جانی خیلو 2021 کال مارچ په میاشت کې 9 ورځې او بیا د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ کړي ول چې حکومت سره ورسته مایده پس ختم کړل شول. دغه پر لټونو پس حکومت جانی خیلو ته سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی وو خو جانی خیلوای چې لا هم امن بحال نشو. د لاریون یو بل ګډونوال ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار جانی خیلو پر لتونه غونډې او احتجاجونه وکړل د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شي خو لا هم سیمه کې امن بحال نشو. نن په دې موخه جانی خیلو امن مارچ تر سره شو. د جانی خیلو د غلاریون پاړه حکومت او فوس رسمي بیان نه دی ورکړي خو مشال ریډیو د غلطه د بنو انتظامیه او فوس دوا جلا جلا چارواکو نه چې وپوښتل نو دوی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کیږي. روزانه په بنیاد د پولیسو او فوز لخوا وسلوالو زیات کاروای روانې دي. ګڼ وسلوال یې د غلطه په نښه کړي. دوی زیاته کړه چې د جانی خیلو د ترقۍ لپاره د غلطه د 2 اربونو روپۍ ترکیاتی پروژې هم روانې دي چې پکې ګڼې پروژې سرته رسېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوردونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ یو شمېر پېښې شوې دي. پرون په قلعه عبدالله کې د ناڅرګنده وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي برید له امله 3 کسان جوبل شوي دي. پر دې سربیره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. پړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رنزد کېدو سره سم د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي چې له امله 13 ورځې د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوې دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلي عبدالله کې ډزې شوې دي چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عوامي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشیني ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښو کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. کړی ده. دا ډول د کلب عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تیښته کې بریالی شوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکتر سردار سربلند خان جوګزی و مشالډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه زیانې زیان نه دی اوښتی، خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښ په داسې وخت کې شوي دي چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشینی ښکاره شوې ده، او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون دی د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی و مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوي دي، دا غټ امنیتي ستونزه نه سره رامنځته کولای. ځینې اورپکي غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر اتم فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانه چوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني یې کې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دی هغه ګڼو. هلته به د پولیسو د وسلوال پوځ نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کېږي، خو دا عمومي انتخابات نه سي ځنډولای.
د ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو څلورویشت ساعتو کې 15 بریدونه شوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,930، او 13,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
لادمی مخکې تاسو د یو ترین راپور ورده چې پاکستان کې پر انتخاباتو او امنیت باندې بو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پختونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غوړو جوړولو یو شکر خانه تړلې دي.
د خوراک څنګه لخوا د غړو خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خبر پښتونخوا کې د غړو د لسو کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی. بلخوا د بنکل شو یو ش کارخانو مالکانو ته ول شوی چې هغه د خپل مصنوعات له بازار ټول کړي. هغه ته د حمل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت ورکولو وروسته به د هغوی کارخانه بیا پرانیستل کیږي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام بوسره کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المانی د جنوري په 1 لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حلال فوډ اتارټۍ د کره ټیسټونو وروستو په دې وجه 21 د غړو میلونه سیل کړي دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوي.
په دې کې مونږ فری فیټي اسیدز پر اکسائڈ ویلیو وائٹمن اے ملٹنگ پوائنٹ نکل موئسچر وائٹمن ڈی سوپ کنٹینٹ لکه دې چرتم د غړو کارخانو غوړې کنه التبا د صابون کارخانه می دغه وجدار چې د غوړو چې د غوړې چکل پروسس کیږي نو دین صابون وزي نو چې صابون کارخانه ته نه نو دې مطلب دار چې پروسس دلته نه کیږي. دا سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله او دا 1 لاکھ ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي. موږ دې ته دا ریکوست کړی دی چې دا سو پوها خلک یې اورډر مشهور مشهور نمونه دي نمونه ناخلم تاسو مهرباني وکړئ دا ریټریو کړئ دا واپس راوګه پروسیس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته. موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي.
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د میلاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو خو په دومره لویه کچا د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانې تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلي.
نو امید خدا دی چې دا ډیر غټ یو اکشن دی ځکه چې د غړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډیر لکه اوله پیرځی نه ما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا او هغه میلونه سیل شو مخکې خو به دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن غستو کنه. اوس دا ډیره خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
د تیپ پوهان وای ولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولونه بیخي ډډه وکړي او وړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی چې کم اجزا دي نو په هغه کې کولیسټرول او فیټی اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس دغه پوره ونه شي نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي کاغه شریان یا رګونه هغه تنګول وي په هغه کې چربی راوستل او دغه چې کم هغه رګونه بندیږي زړه اٹیک راځي موټاپا راځي شوګر راځي د دې سره سره د معدې چې کم سونه مسلې دي هغه کې هم دا نقصانات راولي چې باوام کې دا اغاهرا ولې چې اغي پیور چې کوم خالص غوړی دی اغه استعمالي او غړو نه خدای دی چې کوکینګ اويل استعمالي او د خپل نیوال استعمالي او په کم مقدار سره استعمالي.
د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د میلونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غړو د میلونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي او تړلې شوې 21 میلونو ته ویلې شوې دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي او کده معیار مطابق دوی د خپل میلیونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو لدی عمل رستو دوی واپس خپل میلیونه چلول بیا شروع کولی شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په
خوشحال ډیو ته وګستی او وخت شوه په پیښور کې شپږ نیمه بجې. نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 28مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی. هغې خپلواک ادارې د اګام تر هغې وروسته اخیستی چې د جنوري پر 1 د خامي اسمبلی پر 8مې او د صوبایي اسمبلی پر 28مې حلقې په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په یو برید کې ووژل شو. داعش وسلوالې ډلې پر ریحان زیب د برید ذمواري منلی. نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی 14 کې یو تن وژل شوی. د پاکستان ډان او نور رسنۍ وایي چې دغه 14 د کوټې په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی. تر اوسه د غبري ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8مه فروری به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د بیان له مخې انتخاباتي کمیشن د آئین د 213 مادې په کارولو سره دغه اعلان کړی. بیان زیاتوي د رخصتۍ مقصد ولستا وخت ورکول دي چې په دغه ورځ د خپلو رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبريالې آلسو کورماشيوا د حراست موده غزولي. د روسي په کازان خار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څنګه د خبريالې آلسو کورماشيوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټې پورې غزولي. دا براسال کې دا چې د جنوري پر 15مه د کورماشيوا د بنسل وزي پوره شوي. د کازان د سوویسکی ولسوالی عدالت د فروری پر لومړۍ نیټه تر تړلو دروازو شاته اوریدنه وکړه. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. لنډ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جوړ چارواکي لا هم په دې هیواد کې شتون لري. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په یو شمېر ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې لري. خو د طالبانو د حکومت بیان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې د امنیت شورا دا راپور رد کړی ویلي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې هیڅ غړي نشته او په خبره یې افغان خاوره بعد هیڅ هیواد پر ضد استعمال نشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رودیر شوکلونو رئیسی په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې 10 مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغه دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر اتسنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي. خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګستی او اوریدونکو رازو دیتا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترک انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول شو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظر لري، خو زیاتره یې په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې څو ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دی. البته دوی وایي چې سیاستوال هم دا ډول زیاتو پر وړاندې له یو بل سره نه دریږي. دوی تور پورې کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونه عدالتونه د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو ججانو په وار وار ویلي چې هغوی به طرفه پریکړې کوي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترک انصاف رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پېښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وایي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره دا ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې پټاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وه. نوموړی وایي له توشخانی ډالۍ له ټاکلي فیصدۍ په ارزانه بیه اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 28 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی، نور د په خبره د عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دي. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموشه وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
مونږ وایي چې دوی چې دی که په یو ځای باندې شو پارلیمنټ مضبوط کو نو دا غیر جمهوریت طاقتونو بچیدې دا به کنټرول کړی شي.
یاد وي چې څنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نااهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته ورول شوی، نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو، له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهدالله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترک انصاف د ریبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانې مقدمو پریکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضې نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانې ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې یې په خپلو اساساجاتو کې هم ظاهر کړي. خود په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړه ورولي. زید الله زید د جنوري په 1 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمامې شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصله د عمران خان خلاف دي، هغه سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان پوز ویلی چې په سیاست کې مداخله نه کوي، حججانو هم ویلی چې به طرفه پریکړه کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو پوز خپه شوي نو د هغو خلاف عدالتونه کاربل شوي. د ده په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نااهله او عمران خان صادق او امین ګرځولی وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولی.
مشاله دوته وګ سی تاسو ووردل چې عمران خان ته کمی سزاګانې اورول شوی، په غیړه پوهان څه نظر لري او د انتخاباتو موضوع کې پاتې کیږي؟ په پاکستان کې د پروري اتمې عام انتخاباتو لپاره د هغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې کمپاینونه روان دي. په خیبر ضلع کې به د قومي اسمبلۍ پر یوې او د صوبې اسمبلۍ پر دریو چوکیو انتخابات کیږي. زموږ خبریال فراز چنوري د خیبر باړې بازار ته تللې او هلته یې له ځای ولس سره خبرې کړي چې هغوی د پروري اتمې له عامو انتخاباتو څه تمې ساتي او څه احساسات لري. نو راځي چې په دې راپور کې وورو.
زه فرهاد شینواری د خیبر ضلع په باړه بازار کې موجود یم. دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یعنی دلته به د قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه باندې انتخابات ترسره کیږي، خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې به انتخابات ترسره شي. په دې ضلع کې ټول 6,38,940 ووټ رجسټر شوی دی. راځي دلته د خیبر ضلع ولس سره هم خبرې اترې کړو چې دوی را روانو عام انتخاباتو نه څه تمې ساتي او کوم ډول پرمختیایي کارونه غواړي.
عبدالواحد، الیکشن خو چې دای دا په هر جمهوریت معاشره حسن دای د هر جمهوریت معاشره خایست دی او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې وي د تیر حکومت 15 کاله پوره شول او 15 کاله پس چې دای الیکشن جمهوریت عمل دی او ان شاء الله مونږ خلک اوس مختشوی دي. بار بار الیکشنونه راغله نو اوس داسې خاص مونږ ته نوی عمل نه دی. ډیر په خوشاله او په خوښۍ باندې او ښه سیاسي ماحول دی او په سیاسي انداز کې الیکشن روان دی. دا خو چونکی صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی چې دی دا انسازي ادارې دي، نو هر چاله په کار دي چې داسې چاله ووټ ورکړي چې هغه په دې آئینی پروګرام باندې په آئینی تسلسل باندې او د آئین په اصلاحاتو باندې او په آئینی په طریقه کار باندې په دې باندې پوهوي، په اسمبلی کې په آئین باندې خبره کولای شي. د پارلیمنت ځای دی دپاره چې دا به د راتلونکي 5 کالو دپاره د دې وطن دپاره پروګرام ورکوي.
هاشم خان افریدي، یاره تیر امیدوارون خو تقریبا څلور نیم کوله تیر کړ، خو هیڅ یې ونه کړل. چاله پخ ټیم کې چې کم ټیم کې اپریشن وي او کم ټیم کې اعلی ګولا وا دلته خو ابودیم نه وا او ټولو نه غټه مسله بیروزګوري دو غربت په خلکو باندې او اسره امن او امن نم دی. خو د امن او امن نم د مخال دومره نه ډوريږي لکه څومره روزګور دی. روزګور نشته، بیروزګوري دو څومره د بوډا کې چې کسې کنه 2% خلک پر روزګور باندې نه دي بیروزګور دي. حکومت د موږ د پرایس نه دي کړی روزګور په بوري کې.
نامه عمر نوم دی پوښ، بس دا څه کس له ګل پکار دي
هغه زمون په هر ځکه ته پوس کاولې شي مونږ غیم خټره روزګارونه ولا چې باندې پوښوي ولا کدا سې سیس وینو چې مونږه په دې باړه کې لیدلې وي زمونږ دا کم غریبان خلک دي ټول پروډونو باندې خو دې خو کیږي خو سد روزګار سیستم یې نشته ډېر مشکلات وسم لري خو دا سې څوک نشته چې دا مشکل ختم کی حالي کې
چې سکول نه غواړو هسپتال نه په غواړو بجلی غواړو زمون چې ست سرمایه واغه ټول زمونږ نه تلې دا ومونګه اوس بس داس یو چې خالی لاس پاتې نو زمونږ په دې هر څه کې داس هم دا دوکړې شي چې زمونږ دا کوم دا موږ د بچی زمونږ د غریبانان د پخپل حال او پخپل ځای پاتې شي
مو هم جدنو ما دو وټونو والا کا جوړ شیم نو موږ لا منډا نه واخیا چې دروي غو دوه کا بیا ول دې موږ دا یو پټاتال روډ وکڅا دارا خروب ته چې څه دې تا وای يم بیا دې تاندې بجلی مسایل دارا جوړ تي کنه چې بل هات په نتیریږي تند اغشبو چې موږ لا کور وکی چې دا بجلی مرو ته چما کی دا پټاتال روډ مرتا چم کی دا چې کم دا رنگ روډ لا وتاي دای او ای په خاور لا وتاي دای او دلته چې بیا ورو ورا چې گی دل کرخونول هم وتاي دای متانول هم وتاي دای
په دا کې خدا مسالې دی په شوکا چې نادر لا لوټ شي په شوکا نه کور نه کیږي اسپاتول لا چې لوټ شي په پورچا بیر وخره خو مزدګار بل مخوم به تروسی برابر به تا دوی لیکي پاسپاتول کې نه ورکي موږ دا شون ته کاس غوړو په شکه نه چاغه چې کندي د الله نه وډور شي په شوله کنه وټول کبویلو لا چې کندي خدمات وکي موږ به دا غدا وره
تاسو ورته چې د خبر زلي خلک د خپلو انتخاباتي کاندیدان څخه تاملري له دوی سره فرحات چنواری خبرې کړې
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
اوریدونکو نن یارانو مشال خبرونه کې بعد خبر زلی چې کوم انتخاباته ولاړ کاندیدان دي دغه سره خبرې کوو او اوس راځو یو بل موضوع ته د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر شمه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجبندی خبره کړې ده په دې درجبندی کې پاکستان په یو سل اتیا هیوادونو کې پر یو سل درې شم نمبر راغلی او د 2023 کال په نسبت اوه درجه ښه شوی ملک او پاکستان کې شنونکي وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي شوي نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخته راغلي پر تفصیل انیسا جمال راکوي
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شوی دی دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی
پاکستان دی وخت کې سیاسی اڑے گڑے کے ډیر زیات دغه دی او معیشت حقیقت تر دی لہذا جی ڈی پی د حقیقت تر دی دا چې کم دولت پیدا کول دا سسٹم دی دا کمزور شوی دی نو لہذا مارکیټ کې ډیر پیسې منشتا لہذا د سٹیټ خلق چې دی بیرو کریٹس او پولیٹیشنز او نو هغه چې دی ډیر کم رشوت کې مبتلا کیږي دا نه چې کلچر ختم شوی دی کلچر نه ختم شوی والیوم کم شوی دی نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی پاکستان چې کم روپیا دا هغه د ډالر مقابله کې ډیر ښکته تللی دا نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر کې په سیستم کې نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کې وي کول ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی نو دا وجوهات دي دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وای چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانه او اکثرا د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثرا په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو. خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دن نه چکم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې چکم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. تو بنیادی وجہ دا دا کچر تا وز دا پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت ہو ناغی پی ڈی آئی چی دے آغا پونینٹ دیو پاک ناغی ناغ دا انٹرویو شوی ناغی وی چھر دا کرپشن کو پاکستان کی دیر زید شو پا نگران حکومت کی خدا غی نم زید شو یو بے کچر تا دن نون لیگ دا پی ٹی آئی حکومت ہو او دا تپوس چی دے دا دا جی وی آئی پی ایم ایل این یا پی 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 دا کسان نکڑے ناغی وی چھر پی ٹی آئی دا ورکی چی دے کرپشن دیر زید شو نو پبلک پرسپشن او پولیٹیکل چکم پارٹیز دی دا غیر دخل کو افیلیشن پدی کې دا فرق دی مدانې شی ویلې.
په پیښور کې خبریال علی اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي. خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې د ټولو زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دی تیر یو کال یو نیم کې چې یو داسې پروجیکټ ښکارا نشو چې را پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه نو بیا هلته را کرپشن شره چې کومه ده نو هغه هم ډېره کمه یو خو دا وجه کې دی شي بل دا وجه هم کې دی شي چې را په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسنا سا طریقہ باندھ اسٹیبلشمنٹ پخپل لاس کے آگے تیرے اور داغوی پہ نظر کے داغا سمرہ کارنا چیرے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دے شی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخپل باندھ پہ داغے کارون و منصوبوں پسی سنو بائے نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دے شی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تور نارد کړی دی. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپیتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دی. خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
لدمه مخکې تاسو یې سجمل راپور ورېدو اوس راځو یو بلې موضوع ته. پرون په خوست کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې لسمشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ او غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو غوښتل چې په اوس وخت کې د ژوند د اړتیاو اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او هیڅ بل فرصت دی ناوخته نه غنی. په خوست کې د ټکنالوژي جب او ساينس د زده کړو لږونه مرکزونه فعالیت لري. خو خلک د دې خونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتن کړي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې ظلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لاسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنواره فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامې یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو دپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو دپاره دی. سپینګیري ځوانان او ماشومان کولی شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نو مونږ چیرته پابند اوسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نو مونږ کولای شو چې انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالي لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندي وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندي سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، دوی والدین چې دی هغه ډېر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی، زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم، نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بلوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، کغه ریډینګ دی، لیسننګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي. دوی کولای شي په انګلیسي روانه خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا د امیر حسین اداره وايي په تیر درو میاشتو کې په هغه صوبه کې تر دېرش زرو زیات ماشومان د نمونیا ښکار شوي. د براسي حال کې دا چې په تیر ورځو کې په خبر پښتونخوا کې ورختونه وشول چې ورسره اوږدمهاله وچکالي ختمه شوه. ډاکټران وايي یا د ناروغي داسې ده چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان زیات سپي. تفصیل لازمت الشا په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت اداره وای چې په تیرو درې میاشتو کې په صوبه کې د نمونیا نه 1000 ماشومان متاثر شوي او له 500 زیات مړ شوي دي. دا پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې 15 کلن ازوی ته د یخنۍ لوجې په سا اغستو کې تکلیف وو، نو هسپتال کې ورته ډاکټر ویل چې زوی ته د نمونیا شوي.
زما ماشومان بیمار شو، نو ما چې ډاکټر لبوت ته ډاکټر ویل چې دا خدا چې تاسو په وخت تاسو ډاکټر لراله. ماغي ما ته دا ویل چې را ماشومان ګرم ساتي، خوراک کا کم په خس ساتي، مونیا عام شوی دا او د دینه د مخنیوي د پاره ماشومان ګرم ساتي او سکولونو ته چیزینو عامم چې د بنینو نه منینو نه زیات وره چی.
د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ هسپتال ته د نمونیا له 500 نه زیات ماشومان راوړل کیږي چې پکې زیاتره شمیره د قبایلی ضلعو ده. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې د نمونیا د ماشومان لپاره ټولې اسانتیاوې ورکړې شوې دي.
په لیډ ریډینګ هسپتال کې روزانه په بنیاد باندې، یعنی په 24 غنټو کې تقریبا 600 نواله 200 پورې د نمونیا ماشومان راوړل کیږي. او دا یوازې د پیښور نه بلکې د ټولې پښتونخوا نه، د باجوړ 1970 وزیرستان پورې تر اوسه پورې موږ سره تقریبا د 40-50 پورې پکې مرګونه شوي دي. اوس هم پکې موږ سره داخل دي د نمونیا ماشومان.
دا هټباد میډیکل سنټر ډاکټر ازار خان مشال ریډیو ته وویل والدین دي ماشومان د یخ نه بچ کولو لپاره ګرم جامې استعمال کړي او که ماشومان ته په سا غستو کې ستونزه وي نو زر تر زره دي ډاکټر لا بوزي.
دا یو د سینې بیماری دا کم چې د یو جراثیم د وجې لګي او دې کې سینه خراب شي، د دې سره تیزه تبا، سالنډ لنډ کیږي، بلغم وسر راځي. زمون کم ماشومان دي یا هغه خلک چې د عمر زیات دي یا هغه خلک چې دغه ته د دمې شکایت ته خاص کر،
نو ها خلق چې کم دی که بهر وزي په نن سبا ټایم کې نو د دون د وجې یا خړې د وجې هغو ته دغو دمه چې کم ده هغه هم زیاتې دی شي د دمې شکایت هم سوا کېدی شي دغه شان هغو ته نمونیا هم کېدی شي.
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخه د ټولو زیات د نمونیا کیسونه 1015 د کال 2023 د دسمبر په میاشت کې رپورټ شوي دي. په نومبر کې د غشمیره 1400 ته رسیدلې و. د پاکستان د صحت اداره وایي چې پنجاب کې د نمونیا نه په 13 غنټو کې 800 نه زیات ماشومان متاثر شوي چې پکې 13 ماشومان مړ شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.